لس بجه شوه. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار قادر جلالوف ستاسو هرکلی کوو. په دې یو ساعته خبرونه کې مو د ولسمشر اشرف غنی د پرونۍ سختې وینا په اړه د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار نظر او غبرګون اخیستی. تاسو راوسی دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د افغانستان حکومت اسلام آباد ته د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوي پر رسیدو بې خبري ښودلې او ویلي دي چې د افغانستان د حکومت موقف همغه دی چې پاکستان باید خپلې هغه ژمنې چې په څلور اړخیزه غونډه کې یې کړې وي ترسره کړي او د افغانستان حکومت دا تمه نه ترې لري چې وسلوال طالبان دې د سولې خبرو ته حاضر کړي. دا ټول مطالب د خبرونې په دوام کې راځي. همدارس د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ به هم واوري. خو لومړی په موکړی خبرونو ته چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
په پیل کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی ولسمشر غنی د بیلابیلو ولایتونو د ملي امنیت مدیرانو او چارواکو ته په وینا کې ویلي هغوی چې د افغانستان د نظام په وړاندې بغاوت کوي د افغانستان دښمنان دي. نن د سور ومه په افغانستان کې د خلق ډیموکراټیک ګوند په مشرۍ د پوځي کودته 8 کلیزه ده او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اروپایي والي ته د یو ګواښ په سترګه ګوري. اوس هم بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د بیلابیلو ولایتونو د ملي امنیت مدیرانو او چارواکو ته په وینا کې ویلي هغوی چې د افغانستان د نظام په وړاندې بغاوت کوي د افغانستان دښمنان دي. د ارڅخه په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی ولسمشر غنی له خولې ویل شوی چې په تیرو 13 میاشتو کې د سولې د تامین لپاره کافي هلې ځلې وکړې خو دوی یعنی وسلوال مخالفین سوله رد کړه. ارګوای ولسمشر غنی د تیرې اونۍ د کابل مرګونی پیښې ته اشاره وکړه او د ملي امنیت پر راټول شویو مدیرانو یې ټینګار وکړ چې پر دوی یعنی چې بېګناه افغانان وژني صحت تنګ کړي، د تګ راتګ لارې وتړي، مالي سرچینې وچې کړي او د ځمکنیو او هوایي عملیاتو او بریدونو لپاره یې پټنځایونه ویجاړ او نیستنابود کړي. ولسمشر د ملي امنیت له چارواکو د هم وغوښتل چې د لویو لارو امنیت دې هم ډاډمن کړي. نن د سور ومه په افغانستان کې د خلق ډیموکراټیک ګوند په مشرۍ د پوځي کودتا 8 کلیزه ده. د 1950 کال د سور په ومه د خلق ګوند فعالانو چې په پوځ کې نفوس لاره کړې وه د ارګ په ګډون پر حکومتي ودانیو برید وکړ او د هیواد لومړنی ولسمشر محمد داود خان او د هغو کورنۍ ټول غړي ووژل. د سور کودتا په افغانستان کې د وروستیو نږدې 4 لسیزو د ناورینونو سرچینه ګڼل کیږي ځکه له دې وروسته د خلق ګوند سیاسي او اقتصادي مخالفانو له نظام سره مخالفت او وروسته وسلوال پاڅون پیل کړل. د خلق ګوند واکمنۍ په 1901 کال کې د سور په اتمه د مجاهدینو د 14 کلنې جګړې په نتیجه کې پای ته ورسېده خو دا نېټه په افغانستان کې د جګړې د یو بل پړاو پیل و چې تر ننه پورې روانه ده. د چک صدر اعظم بوسلوف ثبوت کوي د افغانستان د هوایی ځواک لپاره د پیلوټانو د روزنې په برخه کې به خپل همکاري زیاته کړي. نوموړی چې د یو هیئت په مشرۍ افغانستان ته راغلی پرون یې په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په جلا جلا توګه خبرې وکړې. مسلف سوبوتکا د افغان ولسمشر سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د هغو پلیټانو شمیر به له 500 تنو څخه 100 تنو ته پورته کړي چې د چک په جمهوریت کې د افغانستان د هوایی ځواک لپاره روزل کیږي. له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې سوبوتکا ویلي چې هیواد یې غواړي د چک او افغانستان ترمنځ د اړیکو د لا ټینګښت لپاره په مزار شریف کې خپل کنسولګری پرانیزي. لار څخه خبر شوی خبر پاڼوي چې په دې لیدنه کې ولسمشر غنی د چک له صدر اعظم څخه وغوښتل چې یو تخنیکی ټیم افغانستان ته واستوي څو د افغانستان د هوایی ځواک هلیکوپټرو په ترمیم کې ورسره مرسته وکړي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اروپا یووالي ته د یو ګواښ په سترګه ګوري او هڅه کوي چې په وړاندې خنډونه جوړ کړي. اوباما له سی بی اس تلویزیون سره په مرکه کې چنن خبره شوه په اروپا کې د کډوالو بحران د مثال په توګه یاد کړل. ویل هغه فشار چې روسیه د اروپا پر سیاستونو راوړي له هغې لارې چې روسیه افراطي ښي اړخي ملتپالنه هڅوي او هغه هلې ځلې چې د اروپا د یووالي د ماتولو لپاره کیږي ټول هغه موارد دي چې د ښاغلي پوتین په نوم یو کس یې ترسره کوي. اوباما وویل دی هڅه کوي چې پوتین له دې نظریې چې ګڼې اروپایي ټولنه او ناټو د روسیې لپاره ګواښ دی واړوي او زیات کړه دی فکر کوي چې پوتین ترې وتلی دی او د هغه ته ولیدي چې له ځواکمنې او یو مټې اروپایي ټولنې سره د ځواکمنې روسیې ګډ کار غوره ده. خو د اوباما په وینا پوتین تر اوسه دا خبره نه ده منلې. د امریکا ولسمشر دا څرګندونې اروپا ته د خپل سفر په پای کې وکړې. باراک اوباما وویل اروپا په داسې حال کې چې د کډوالو له بحران او د اسلامي دولت له ډلې له ګواښ سره مخامخ ده په یو ټاکونکې شیبه کې ده او یووالي ته سخته اړتیا لري. د ایرانی هنرمند او فعال اتینا فرقدانی مدافع وکیل وایي چې چارواکي به د ده موکل ډېر ژر له بنده خوشې کړي. محمد مقیمی اسوشیټ پریس خبری اژانس ته او د کارتونستانو د حقوقو نړیوال مدافع ټولنې ته وویل چې د ایران د استیناف محکمې د میرمن فرقدانی د 12 کال او 9 میاشتو حبس موده 13 میاشتو ته راټیټه کړې ده په دې معنی چې نوموړي به ډېر ژر خوشې شي. مقیمی زیاته کړه چې د نوموړي د خوشې کولو د خنېټه نه ټاکل شوی. انتانی فرقدانی د 2014 میلادي کال په جون میاشت کې ورسته له هغه محکمې په بند محکوم کړ چې په یو کارتون کې د ماشوم د زیږولو لپاره د ښځو د حقوقو د محدودولو د قانون د تصویب له کبله پر سیاستوالو د طنز پر ژبه انتقاد وکړ. او د کناډا صدر اعظم جستن ترودو د فلیپین په جنوب کې د ابو سیاف د افراطي وسلوالي ډلې لخوا د یو کناډایي يرغمل پر وژنه سخته غوسه څرګنده کړه. ترودو پرون په دې اړه وویل د دې وژنې مسؤل هغه تورستي ډله ده چې کناډایي جان ریډ سیډل یې يرغمل کړی وو. ریډ سیډل د 2015 کال په سپتمبر میاشت کې د په فلیپین کې يرغمل ونیول شو. د فلیپین پولیس وایي دوه موټر سایکل سپرو کسانو په یو پلاستیکي کڅوړه کې د ریډ سیډل او شوی سر په سرلو ولایت کې د سړک پر سر پریخي او خپل تختیدلی. ریډ سیډل یو بل کناډایي تورست یو نارویجی او یو فلیپینی وګړي سره یو ځای د فلیپین له جنوبي ټاپو سمالا څخه تختول شوی وو. د ابو سیاف وسلوالو ګواښ وکړ چې که د پرو مسپیخیم تر دریو بجو یو زیات اندازه پیسې ورنکړل شي نو د دې دریو کسانو له ډلې څخه یو به ووژني. ابو سیاب د نوې ملچیزې په لومړی کې له بلتون پالو اقلیت مسلمانانو څخه بیل شوې ډله ده چې په زیاتو شمیر يرغمل نیونو کې لاس درلود. دا ډله د فلیپین د حکومت او متحده ایالاتو لخوا د تورستي ډلو په فهرست کې شامل شوې ده. دا د افغانستان او نړۍ وروستي خبرونه.
زمون غږ له ازادۍ رادیو او ری ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې و باورې چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي په پاکستان کې د ډیره طالبانو پر ضد هر راز اقدام باید له ټولو اړخونو سره تر سلام مشورو وروسته وشي. له دې مخکې افغان چارواکو اسلام آباد ته د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوي در رسیدو په اړه بې خبري ښودلې وه او ویلي وو چې د حکومت دریز همغه دی چې ولسمشر اشرف غني پرون په خپله وینا کې اعلان کړ.
ځینې ډلې د افغانستان د نام نه کولو لپاره کار کوي. پاکستان ته اوس په کار دی چې دغه څه په وړاندې باندې شي د ژمنه کړې وي اقدام وکړي.
د افغانستان او پاکستان د اړیکو له یوې امریکایي څېړونکې سره مو مرکه کړې ده چې وایي افغانستان باید ډېر پخوا ملګرو ملتونو ته د پاکستان پر ضد شکایت کړی وای. په نورو موضوعاتو کې د روسیې سفیر له افغان حکومت څخه غوښتي چې د کابل او مسکو ترمنځ د امنیتي همکاریو د موافقې لاسلیک ته چمتو شي. د نیمې نړۍ په 19 پروګرام کې د ښځو د مهر پر حق خبرې کوو.
په مای ډیر زره مهر اخیستای ما تایرانه کړیغه وختو خدا رواج نه من غم نه پیدو کنه ما خپل اولاد پیر اسوله شوي خپل زندگی می پیولاند بوبل شوي.
نیمه نړۍ د ځوانانو له ځانګړي پروګرام تان د څنګه سره د خبرونه په دوهمه نیمه کې خبريږي او ردو تیر سره اوسي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدر منوریدونکو پام وکړی د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې له طالبانو سره د اسلام آباد تماسونه روان دي. ښاغلی عزیز د ازادۍ راډیو له مشال څنګ سره په ځنګړې مرکه کې د پاکستان په اړه د ولسمشر اشرف غنی پرونی وینا ته د اشاره پترڅ کې وویل په پاکستان کې د میشتو طالبانو پر ضد هر راز اقدام باید له ټولو اړخونو سره تر سلا مشورو وروسته وشي. فکر کوم موږ مخکې هم دا خبره واضحه کړې وه چې موږ دا کار د سورې د خبرو میز ته له راتګ مخکې نشو ترسره کولی. بیا د هغوی پر ضد چې خبرو ته نه حاضریږي اقدام کولی شو او موږ دې ته ژمن یو، خو موږ باید لومړی د خبرو اترو میز ته د هغو د راوستو هڅه وکړو. له دې پرته د سولې بهیر به بریالی نشي او دا هغه اقدام دی چې یوازې پاکستان نه بلکې ټول اړخونه باید بحث او موافقه پرې وکړي. نو هره پرېکړه چې کیږي ډلهیزه به وي او په ډلهیز ډول به عملي کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون وویل چې که د افغانستان لپاره د پاکستان په لیدلوري کې بدلون ونه لیدل شي نو افغانستان به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته مراجعه وکړي. ښاغلی غنی د ملي شورا یوې فوق العاده غونډې ته په وینا کې ویل چې نور نو د پاکستان د سولې د راوستو تمه نه لري، خو نوموړی هیواد باید د څلور اړخیزې غونډې په چوکاټ کې پر خپلو مخکنیو ژمنو عمل وکړي. ښاغلی سرتاج عزیز وویل چې تر اوسه پورې له وخته مخکې ده چې د څرګندونو د پاکستان په پاکستان کې د ډیرا طالبانو پر ضد د راتلونکو اقداماتو جزئیات روښانه شي او ویل چې باید وخته انتظار وایستل شي. البته د ښاغلی سرتاج عزیز د څرګندونو نور جزئیات د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې اوریدای شي. خو له هغه مخکې یو بل راپور لرو چې تقریبا د همدې موضوع په اړه دی او هغه دا چې پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو هیئت اسلام آباد ته رسیدلی دی. افغان چارواکي وایي دوی په دې اړه نه دي خبر او نور نو له پاکستانه دا تمه نه لري چې وسلوال طالبان دي د سولې خبرو ته کینوي. د ولسمشر مرستیال ویان په دې اړه ازادۍ راډیو ته هماغه څرګندونه کړې چې په خپل ولسمشر اشرف غنی پرون د ملي شورا د جرګو د دوړو جرګو په غونډه کې په خپل وینا کې وکړي. اجمل اند د موضوع تفصیل اوروي.
پاکستانی ایکسپریس ټریبیون رسپانی د زینو سرچینو له خبره ویلي چې افغان طالبانو د قطر د دفتر یو درې کسیس پلاوي اسلام آباد ته رسیدلې. رسپانی د دې درې کسانو د سفر هدف له افغان حکومت سره د خبرو اترو پر امکاناتو بحث خوډلې. پاکستانی رسنوی ویلي چې له قطر څخه اسلام آباد ته ورغلې د طالبانو په دې هیئت کې مولوی شهاب الدین دلاور چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال اسلام آباد کې ډیپلوماټو او مولوی جان محمد بدنی چې وخت په عربي متحده اماراتو کې د طالبانو د حکومت سفیرو شامل دي. طالب ویاندویانو اسلام آباد ته د خپل دی استادو د سفر په اړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي. کسان په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د ازادۍ رادیو د یو ټلیفوني تماس په جواب کې په دې اړه د تفسیر کولو ډډه وکړه، خو ایکسپریس ټریبیون رسپانې د پاکستان د نن لدی موضوع دی وی خبري سرچینې په حواله چې نوم نه یاد شوی ویلي دا د سولې د خبرو په برخه کې ولوي پرمختګ دی چې د طالبانو استاد اسلام آباد ته رسیدلی او غواړي د افغان حکومت سره د خبرو اترو پر لارو چارو بحث وکړي. پاکستانی رسنوی په دې اړه په خپل ریپورتونو کې د ناصرګند سرچینو په حواله دا هم ویلي چې د اپریل 28 نیټه د افغان حکومت د استاد او طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې د خبرو اترو لپاره ټاکل شوی و. خو افغان حکومت وایي سوچ پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې کړي شوې نوې پوره کړې لدی هیواد څخه د طالبانو سره د سولې په برخه کې د کومي همکارۍ تمن نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی په همدې ورځ چې اسلام آباد ته د طالبانو د هیئت د رسیدو خبرونه خپاره شول د ملي شورا دواړو خونو یوې غونډې ته په وینا کې ویل موږ له پاکستان نه دا توقع نه لرو چې طالبان دې خبرو ته راولي، خو له پاکستانیانو غواړو چې په څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د هغه کسانو خلاف نظامی عملیات وکړي چې د ولسمشر اشرف غنی په وینا یې مرکزونه په پاکستان کې دي او رهبران په دې هیواد کې اوسېږي. کله مو چې د ولسمشر اشرف غنی د ویان لمرستیال د واخان مینپال څخه اسلام آباد ته تا د طالب استادو د سفر او لا افغان حکومت سره د ممکنو خبرو پاړه وپختل نو موري په دې اړه به خبري وخوده او د دا ډول خبرو لپاره د ولسمشر پر روستي د ریسټینګار وکړ. خغلی مینپال ویل سو چې پاکستان د هغه څه په اړه اقدام ونه کړ چې څلور اړخیزو غونډو کې له موږ سره ژمنه کړې. د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان پر رول باور نشي کېدلی. دوا خان مینپال ویل
په څلور اړخیز کمیسن کې پر دې باندې پریکړه شوې ولا چې کچیرته کومه ډله د سولې مذاکرات سرغړونه کوي، د سولې مذاکرات ته نه حاضریږي، مذاکرات نه کوي، سوله نه کوي، دغه په وړاندې باندې به اقدام کیږي. دا ژمنه شوې وه پاکستان به اوس وکتل شي چې څومره اقدام کوي او دلته عملا معلومه سوله شي. ځینې ډلې د افغانانو د وژنې لپاره، د افغانستان د نام نه کولو لپاره، د پردوی د سیاسي اجنډا د پلي کولو لپاره کار کوي. پاکستان ته اوس په کار دي چې دغه څه په وړاندې باندې شي، د ژمنه کړې وه اقدام وکړي.
اسلام آباد ته مو د طالبانو د قطر د دفتر د استازو د سفر په اړه په اسلام آباد کې افغان سفیر او دغلته د افغان ولسمشر د ځانګړي استازي ډاکټر عمر زاخلوال هم وپوښته، نو موري هم په دې موضوع به خبري وخوده.
پراپور کې مو واوریدل چې په داسې حال کې چې اسلام آباد ته د طالبانو د قطر د دفتر د یو پلاوی د رسیدو خبر خپور شوی، د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې او له هغې جملې د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال ویلي چې د افغانستان د حکومت موقف د سولې د خبرو په اړه همغه دی چې پرون ولسمشر اشرف غنی په خپله وینا کې څرګند کړ، او هغه دا چې ولسمشر اشرف غنی له پاکستانه غواړي چې د افغانستان په برخه کې پر خپل لیدلوري له سره غور وکړي، او کچیرته د افغانستان په اړه په خپل لیدلوري کې تغییر رانولي یا بدلون رانولي نو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته به مراجعه وکړي. په امریکا کې د جارج ټاون پوهنتون استاد او د پاکستان په اړه د غنو څیرنیزو مطالبو څیرونکو او محقق پروفیسر کریستین فیر وای افغانستان باید ډیر په خوا له طالبانو سره د پاکستان د مرستې په اړه ملګرو ملتونو ته شکایت کړی وای. د میرمن فیر په وینا افغانستان او سیمه کې به د طالبانو په ختمېدو حالا امن راشي چې پر پاکستان د امریکا او نورو لویو هیوادونو فشار زیات شي. له میرمن فیر سره د ازادۍ رادیو د مشال څنګ خبريال او همکار بشیر غواخ مرکه کړي.
کریستین فیر افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای نور له پاکستانه دا تمنه لري چې طالبان د افغان حکومت سره مذاکرات وکړي، او داغه په خبره خو خبرو ته نه حاضرېدونکو طالبانو پر ضد باید پاکستان د وادي سره سم عملیاتو کې تاسو څنګه غنی چې پاکستان به داسې وکړي؟
نه، هغوی به داسې ونه کړي. کله چې اشرف غنی ولسمشر سونو د پاکستان په اړه ډیر سخی وو، هغه پر پاکستان د شک سربیره باور وکړ. پاکستان د دې باور ارزښت نه درلود، خو تاسو ولیدل چې بیا څه وسول. غنی ډیر وخت پس په دې پوسو چې پاکستان سره جوړجاړی نسی کېدلای، پاکستان به طالبانو خلاف هیڅکله عملیات ونه کړي، ځکه چې دا یو مهم ستراتیژیکي اساس دی. همداراز حقانی شبکه هم چې پاکستان لپاره تر طالبانو ډیر اهمیت لري، ځکه چې د تشدد پر رامنځته کولو ډیر تکړه دي، نو پاکستان به هیڅکله افغان طالبانو مذاکرات ته حاضر نه کړي. که هغوی دا لوبه په جګړه ګټلای سي نو ولې خبرې وکړي؟ ډیر پاکستانیان به وایي چې دا ته څنګه ویلای سي، ځکه چې پاکستانیان هم له ترکاري ځورېدلي او ځورېږي. زه وایم دا د پاکستان د پالیسیو نتیجه ده.
کریستین فیر ولسمشر اشرف غنی ویلي چې که پاکستان کې د طالبانو ملاتړ دوام وکړي نو دوی به ملګرو ملتونو کې امنیت شورا ته شکایت وکړي. دغه نوې دریسته د افغانستان د نوې دریسته تاسو څنګه ګورئ؟
افغانستان باید دا کار ډیر په خوا کړی وای چې د پاکستان په اړه د ملګرو ملتونو فشار غوښتي وای. پاکستان ملګرو ملتونو ته وړو وړو شیانو لپاره ځي، د کشمیر په شان بی اساسه مسلو لپاره په داسې حال کې راځي چې د ملګرو ملتونو لګړو اصول او قراردادونو سرغړونه کوي، لکه د جماعت داوا، جیش محمد او طالبان وسلوالو ډلو پر ضد هیڅ نه کوي. پاکستان به هله د وسلوالو خلاف ګامونه واخلي چې سزا او فشار وبیني. د دې کار لپاره د ملګرو ملتونو ګام اخیستل ضروری دی، خو تر دې هم د امریکا اقدام ډیر اهمیت لري. امریکا پاکستان سره ډیر مرستې کوي. ماته د یو امریکایي په توګه دا ډیر خوشینونکې ده چې موږ په داسې حال کې د پاکستان ملاتړ کوو چې په مسلسل ډول موږ د ناتو او افغانستان اتحادي ځواکونه وژنو.
نو کریستین فیر، تاسو څه فکر کوئ چې ولسمشر باراک اوباما به د خپلې کاري مودې په اخره کې ستاسو په اصطلاح پاکستان ته سزا ورکولو کې کم ګامونه واخلي؟ کنه دا مسله به راتلونکي ولسمشر یا د هیلری کلینټن په صورت کې ولسمشر ته پاتې کیږي؟ که دا پوښتنه لږ په عامیانه ډول داسې وکم چې افغانانو لپاره راتلونکي امریکایي انتخاباتو کې کم کاندید ښه دی؟
The short answer about Barack Obama is no. The Barack Obama pa ala land jawab nadi. د هغه په کاري موده کې کڅه هم ډیر امریکایي وګړي او زموږ اتحادیان وو جلسول، خو بیا هم موږ پاکستان ته F-14 الوتکې ورکړې. د دې الوتکو د ورکړې هدف د ترهګر وجل نه، بلکې پاکستان ته په ستراتیژیک کچه په داسې حال کې انعام ورکول وو چې هغوی یې جوګنو. نو زه وایم چې د اوباما اداره به داسې هیڅ ونه کړي چې تر پخوا مختلفه وي. ستا د دوهمې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې امریکا کې د راتلونکي ولسمشرۍ لپاره کاندیدانو کې یوازې دوه کسان نو د پاکستان په اړه خبرې کړي. لمړی ډونلډ ترامپ. پر ډونلډ ترامپ باور نسی کېدلای، ځکه هغه د خلکو د پام را اړولو لپاره هر څه وایي. دوهم هیلری کلینټن. هیلری په خو هم پاکستان ته سخت خبرې کړي، لکه هغه مشهور تقریر یې دی چې وایي تاسو د وسلوالو ملاتړ کوئ او که په خپل حویلۍ کې د گاونډیانو د چچلو لپاره ماران ساتي، نو دا تمه نسی کولای چې دا ماران به تاسو نه چچي. نو فکر کوم چې د پاکستان او افغانستان د مسالې د حل لپاره هیلری کلینټن
د افغانستان او پاکستان د اړیکو کارپوها په د امریکا په جورج ټاون پوهنتون کې استاده پروفیسره کریستین فیر و چې د ازادۍ راډیو له مشال څنګ سره خبرې کولې. لدې مخکې مو تاسو واوریدل چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي له طالبان سره د اسلام آباد تماسونه روان دي، او زیاتوي چې په پاکستان کې د میشتو طالبانو پر ضد هر راز اقدام باید له ټولو اړخونو سره تر سلام مشورو وروسته وشي. د سرتاج عزیز د دې نویو څرګندونو په اړه تاسو څه نظر لرئ؟ خپل نظر د افغان بیسیم په 1813 شمیره اس ام اس کړئ چې په همدې خبرونه کې لاوریدونکو سره شریک کړو.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
په کابل کې د روسیې سفیر وایي روسیا د کابل او مسکو ترمنځ د امنیتی توافقنامې لاسلیک ته سترګې پر لاره ده. په افغانستان کې د روسیې سفیر پرون په یو خبري غونډه کې دا توافقنامه د افغانستان د امنیتی وضعیت لپاره مهمه وبلله او ویل چې دوی ورته چمتووالی لري. له کابل یوسف خان زدران او په دې اړه تفصیل.
په کابل کې د روسیې سفارت له افغان حکومت غواړي چې دغه دوه هیوادونو ترمنځ د امنیتی همکاریو د تړون لاسلیک ته لازم چمتووالی ونیسي. په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکی د دوشنبه پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل چې دا توافقنامه تیار شوی، خو افغان لوري باید لاسلیک ته زړه کړي. نو موړی وایي ډاډمن دی چې د دې توافقنامې عملي کېدل به د افغانستان لپاره ښې نتیجې ولري. دی وایي روسیا د افغانستان له حکومت څخه غواړي چې د دواړو وادونو ترمنځ نظامی همکاریو د تړون لاسلیک لپاره لازم ګامونه واخلي. دا توافقنامه افغانستان ته د پیاوړتیا وربخلو لپاره مهمه ده. روسیه د حامد کرزی په مشرۍ لبخواني حکومت څخه مورته غوښتنه کړې و او د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت لپاره تر رسیدو وروسته افغانستان ته د نظامی ملاتړ ډاډ ورکړی دی. ښاغلی مانتیتسکی وسلوال طالبان او داعش ډله د روسیې فدراسیون د هیوادونو لپاره ګواښ ګڼي، غواړي چې افغان حکومت دی په اړه استخباراتي معلومات له روسیې سره شریک کړي. نوموړی وایي چې روسیه د افغانانو په مشرۍ د سولې په پروسی ټینګار کوي، خو په څلور اړخیزه غونډه کې به چې افغانستان، امریکا، چین او پاکستان یې غړي دي کله هم برخه وانخلی. منتیتسکی وایي د هغه څه په اړه چې د حکومت اړیکې له امریکا سره خرابې شوي، روسیه حاضره نه ده چې د امریکا د متحده ایالاتو سره په افغانستان کې ګډ کار وکړي. روسیې تر اوسه په نظامي برخه کې له افغان ځواکونو سره د مرستې تر څنګ د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې هم مرستې کړي دي. که څه هم افغان حکومت د امنیتي دغې توافقنامې په اړه د کره معلوماتو ورکولو څخه ډډه کوي، خو وایي چې روسیې ته د یو نږدې دوست هیواد په سترګه ګوري. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ ازادي راډیو ته وویل چې د ترهګرۍ او د مخدره توکو په وړاندې د دواړو هیوادونو ګډې هلې ځلې د ټولې سیمې په ګټه دي.
ترهګري او د مخدره توکو قاچاق د دواړو هیوادونو دښمنان دي او د دې دواړو سره په ګډه مبارزه کوي، او افغانستان په دې برخه کې هم پخوا همکاري کړې د روسیې د فدراتي جمهوریت سره، هم له دې وروسته دې همکاري ته ادامه ورکړي.
پخواني شوروي اتحاد شاوخوا څلور لسیزې وړاندې په افغانستان کې د نهو کلونو لپاره نظامي حضور درلود، خو د ډېرو جګړو وروسته یې ځواکونه په 1918 کال کې له افغانستان څخه وباسل. له دې وړاندې په جنګ کې د روسیې د داخلېدو ځینو څرګندونو او د افغانستان په اړه د هغه هیواد د لیوالتیا ډېرېدو د خلکو او د ملي شورا د ځینو غړو په منځ کې غبرګونونه راپارولي، او وایي چې هسېنه د روسیې ځینې کارونه افغانستان د نړیوالو قدرتونو تر منځ د جنګ په ډګر بدل کړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. چک جمهوریت غواړي د هغو افغان پوځي پیلوټانو شمیر له 500 ته لوړ کړي چې د دې هیواد لخوا روزنه ورکول کیږي. د خبره د چک صدر اعظم پرون په کابل کې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په کتنو کې وکړه. د اجمل اند پر راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د چک صدر اعظم وایي د افغانستان د هوایي ځواک لپاره د پیلوټانو د روزنې په برخه کې به خپل همکاري زیاته کړي. بوسلاف سوبوتکا د افغان ولسمشر سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې دغه پیلوټانو شمیر به له 500 تنو ته پورته کړي چې د چک په جمهوریت کې د افغانستان د هوایي ځواک لپاره روزل کیږي. نوموړی چې د یو هیئت په مشرۍ افغانستان ته تللی و، پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په جلا جلا توګه خبرې کړې. دا چک صدر اعظم افغان ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي چې هیواد غواړي د چک او افغانستان ترمنځ د اړیکو د لا ټینګښت لپاره په مزار شریف کې کونسلګری پرانیزي. لارک څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې په دې لیدنه کې ولسمشر غني د چک له صدر اعظم څخه وغوښتل چې یو تخنیکی ټیم د افغانستان ته واستوي څو د افغانستان د هوایي ځواک د هلیکوپټرو په ترمیم کې ورسره مرسته وکړي. د چک جمهوریت صدر اعظم ژمنه کړې چې د دې هیواد د دفاع وزارت یو هیئت به په نږدې ورځو کې کابل ته سفر وکړي، او له افغان چارواکو سره به د امنیتي مسلو او ګډو همکاریو په اړه وغږیږي. له ارګ څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې افغان ولسمشر د چک جمهوریت له صدر اعظم څخه دا هم وغوښتل چې چکي سوداګر او پانګوال دي په افغانستان کې د سوداګرۍ د خر جوړونې او نورو سیربنایي برخو کې پانګونې ته وهڅوي. بوسلاف سوبوتکا ولسمشر اشرف غني ته د چک د سفر بلنه ورکړي چې د ارګ د خبر پاڼې په وینا افغان ولسمشر منلې ده. د چک صدر اعظم په کابل کې د افغان حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره هم لیدلی. د اجرایه رئیس د ویندوی دفتر وایي چې دواړو لورو په اقتصادي همکاریو د سولې په خبرو اترو او د افغانستان په اړه د وارسا او بروکسل په راتلونکو کانفرنسونو خپلو کې خبرې کړي. د اجرایه رئیس له دفتر خبره شوې خبر پاڼه وایي چې د چک صدر اعظم په کابل کې وروستۍ خونړۍ حمله غندلې، ویلي چې هیواد یو باثباته او امن افغانستان غواړي او چمتو دي چې د افغانستان په اقتصادي پیاوړتیا کې له دې هیواد سره همکاري زیاته کړي. بوسلاف سوبوتکا افغان اجرایه رئیس ته ویلي چک جمهوریت چمتو دی چې د پوهنې په برخه او نورو زیربنایي پروژو کې پانګونه وکړي. په دې لیدنه کې افغان او چکي لورو موافقه کړې چې د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو په سطح شریک کمیسیونونه جوړ کړي سو د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د زیاتېدو زمینی وڅېړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمن د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د سور یا غوی د میاشتې د اومې او اتمې نیټې په اړه ځینې مطالب چاپ کړي دي. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي، د سور د دې دوه ورځو په اړه دا خبره بیخي مشهوره شوې چې ووم د سور او چې اتم د سور یې وزېږولو، چې د نیکمرغۍ په پلمترې د بدبختۍ خواتر نه شوه او یو بل ناورین ته د زینې خودلو زمينه برابره شوه. د سرمقاله لیکوال په وینا د سور ومې هم زیانونه واړول، خو هغه څه چې د سور لا تمې راپاتې دي تر اوسه روان دي. په سرمقاله کې د سور ومې ته د خلقیانو او پرچمیانو د نظامي کودتا نوم ورکړل شوی، او د سور اتمه د مجاهدینو د بریا ورځ ګڼل شوې ده. انیس دولتی ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، لکه څنګه چې د جګړې او رانۍ په تیرو درې لسیزو کې له تیرو پیښو ښکاري، دواړه خواوې یا د دواړو ورځو پلویانو هغه ډول چې خلکو ورنه تمه درلوده او په خپلو کړندارو کې په اړه ویلي ول، ونه شوړ کړای چې مثبتې لاسته راوړنې ولري. د دوی خدمتونو خلک نیکمرغه نه کړل او د وطن په آبادۍ کې کوم مثبت بدلون رامنځته نه شو. سرمقاله لیکونکي د سیاسي کارپوهانو د تحلیل پر بنسټ لیکلي، هغه څه چې د دغو دواړو ورځو د کمرنګۍ لامل شول هغه دا چې دواړه په یو دریم ځواک پورې تړلي ول، کوم چې له دوی څخه یې په سوړ جنگ کې د سونګ د بوټو پر ځای کار اخیسته. په سرمقاله کې راغلي که په سم ډول ارزونې ته کینو، نو دغه دواړه ورځې یعنې د سور ومه او اتمه اوس د افغانستان په تاریخ کې په یو جنجالي بحث بدل شوې دي. خو ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د سور ومه نیټه د فاجعو پایلامه ګڼلې ده. د ویسا سرمقاله لیکونکي لیکلي چې نن 38 کاله پوره شول چې افغانستان په اور کې سوځي، په مرګونو او ماتمونو کې ډوب دی، د پردیو د لاسوهنو او يرغلونو ښکار دی، او افغانستان په دغه اوږده موده کې د ډیرو بدو بدنامو او خونړیو تجربو په ډګر بدل دی چې نن هم له بده مرغه د ویر او ماتم څپې همغسې په زور کې دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې د دې بدمرغیو پایل د 1950 کال د سور د اومې نیټې د کین اړخو خلق او پرچم ډلې کودتا وه، چې بلاخره یو نیم کال وروسته د پخواني شوروي یرغلګر پوځ هم پر افغانستان رحمت او افغانستان د وخت لوی ځواک د ماشین په پخو کې دال کړ.
لس بجې او 13 دقیقې دی. د خبرونې تر پای راسره اوسئ. د شیبا رحمت الله افغان د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې د بیلابیلو ولایتونو د ملي امنیت مدیرانو او چارواکو ته په وینا کې ویلي، هغوی چې د افغانستان د نظام په وړاندې بغاوت کوي د افغانستان دښمنان دي. نن د سور ومه په افغانستان کې د خلق دیموکراتیک ګوند په مشرۍ د پوځي کودتا 38 کلیزه ده. د چک صدراعظم بوسلاف سوبوتکا وایي د افغانستان د هوایي ځواک لپاره د پیلوټانو د روزنې په برخه کې به خپلې همکارۍ زیاتې کړي. د کناډا صدراعظم جیسن ترودو د فلیپین په جنوب کې د بوسیاف د افراطي وسله والې ډلې لخوا د یو کناډایي یرغمل پر وژنه سخته غوسه څرګنده کړه. د ایرانی هنرمند او فعال اتینا فرقدانی مدافع وکیل وایي چې چارواکي به د ده موکله ډیر ژر له بنده خوشی کړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اروپایي یووالي ته د یو ګواښ په سترګه ګوري او هڅه کوي چې په وړاندې خنډ جوړ کړي.
زمون غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 چپه په پلازمینا کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، خوست، گردیز، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پولعلم، پارون او مهترلم کې خبريږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
بخت الله بختیار د زابل ولایت له ارغنداب ولسوالۍ څخه لیکي، پاکستان هیڅ نه غواړي چې افغانان په امن کې ژوند وکړي. اظهار الله له خوست څخه لیکي، سرتاج عزیز د کابل د خونړۍ پیښې په اړه د شهیدانو کورنۍ ته څه ځواب لري. مصطفی له لشکرګاه څخه لیکي، د سرتاج عزیز په خبرو باور تیروتنه ده. عبدالواسع هلمندوال د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي، سرتاج عزیز بیا خپل شرمیدلی سیاست ښکاره کوي خو افغانان نور د هغه پر خبرو نه غولیږي او غوږ نه نیسي. نادر له خوست نه لیکي، د پاکستان سره د ډیورنډ پر کرښه باید کنسرتونه نن سبا جوړ شي چې پاکستان ته پته ولګیږي. یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی راغلی لیکي، پاکستان اوس بیا افغانستان ته بله فیصله وړاندې کوي. عبدالهادي پاتون د کندهار له تخته پل ولسوالۍ څخه لیکي، د افغانستان مشران تل خطا وتلي، کله پاکستان ته ورور او کله دښمن وایي. لعنت پر داسې سیاست چې ورور او دښمن نشي بیلولی. شاعر وایي، له جانکیری دسیسې زده کوي، زموږ مشران الف و ب زده کوي. او روستای دا چې یو اوریدونکو چې نوم یې خپل نه دی لیکلی لیکلی تر څو چې افغانستان د هند څخه خپل اړیکې پرې نه کړي نو پاکستان د افغانستان لپاره سوله نه غواړي او افغان دولت باید په بین المللي کچه په خپله د قطر له دفتر سره سولې ته کښېني او نور نو د شیطانانو ملا ماته کړي. قدرمن اوریدونکو دا دی د خپرونې په وروستۍ برخه کې تاسو لومړی د تاندې څانګې او ورپسې د نیمې نړۍ د اونیزو پروګرامونو اوریدو ته رابولم.
د ځوانانو خپرونه جوړونکی نورګل شفق. السلام علیکم همزولو. متل دی چې ښه خوی به د سلطان کړي بد خوی به د په ځان پسې حیران کړي. دوستانو په نننۍ خپرونه کې د ځینو ځوانانو د یوه داسې خوی په اړه غږیږو چې څوک یې په ځان پسې حیران کړي او څوک یې هغه د چا خبره د تورو خاورو زنګ کړي دي.
منچی یا په کوسپنجی دا ګرځي په کولینه په سر باندې کاږيخي
ادمه د کراچۍ نه یو برچا واغست او سیمر نکړه
یو ځوان یې چې په ناقې خبره په برچو واخه
په خیرخانه کې دوه قومندانانو زمان کې یو تن وژل شو.
کته یو پل قاتلانیو وتبل تنسو.
ملګرو یوې بلې تاندې څنګه کې یو ځل بیا دا موضوع سیړو چې ولې ځینې ځوانان له ځانه سره وسله او نور جارحه توکي ګرځوي. خلک څه شکایتونه لري او اړوند ادارې یې د مخنیوي په اړه څه وایي؟ زه نورګل شفق یم.
کسان په خپل دشمنانیو وتبل تنسو.
د خو ټوپک او استاکاره د خو ځوانانو خون بستاله غاړي وینه. خو فکر کوي همزولو چې ګنا په استاکار کې ده ځکه چې چاړه هم یو چا جوړه ده. خو څوک پیاس پرې وړوي او څوک د چا نسور باندې چیري. همزولو د کورنۍ چارو وزارت د کابل د امنیه قومندانې چارواکي وایي چې ټولنیزو ستونزو بې سوادۍ او بیکاری په ځوانانو کې د تاوتریخوالي فرهنګ کچل وړه کړې. دوی ډول ډول وسلې او نور جاریه وسایل له ځانه سره ګرځوي او هر کال په نه خبره د دوی ترمنځ په شخړو کې ګڼ ځوانان وژل کیږي ټپی کیږي او یا هم معلولیږي. همزولو په خوا به ځینو په اصطلاح د موډ او یا فیشن لپاره ګل د غوږ تر څنګ کېښوده. خو خلک وایي چې نن سبا ځینې وسله چاړې او نور جاریه وسایل ګرځول یو موډ بولي.
زما نوم دی نجیب الله. داسې ځوانان په دې ټولنه کې شته دی چې تمانچی یا په کوسپنجي دا ګرځي په کولینه په سر باندې کاږيخي. ځان په دې باندې ډېر مغرور ښکاره کېږي چې معمولي لانجه پیدا کېدی ته واره تمانچه را وباسي یا په کوسپنجه را وباسي.
زما نوم ګلالۍ دی او زمونږ خیرخانه کې اوسېږو. اوس داسې یو رواج شوی دی چې ځینې هلکان دا وسله یا چا خود هغه شیان د فیشن پایس یو هغه ورسره ګرځوي.
یو ځوان دا سر ملګری هغه ویل چې واده ته بلاړو بیا بم د لرګي دغه واخیستل دوخاخه غونډه شې د بم بډو وای ناس هم خلکو سره ځان واه چې وزدی وای چې بډه باندې تماشا ده. هو ځان بده ته خخ کړی.
نو مې د لاوار باګرام په باګرام کې ډیر تو پک دغه سر ډیر خل سره ګرځي بی اسناد او بی خو بی بادا ورچې ورسره ګرځي چې تل وسی وسی کوي بوکس پنجه د مخ کې وکودلې. دا زید لا لو فرشان ته خلک دي دا کارونه کوي. دا بوې زازه خخ کارم دا غیر قانوني کار ده.
ګول ګرځول خو به کوم جانبي اوارز نه لرل ملګرو. خو د دغه خطرناک وسایلو ګرځول څنګه؟ د پروان اوسیدونکو انور خان علیزی او د کابل د خیرخانی اوسیدونکو ګلالۍ ځینی خاطرې را سره شریکوي.
مکریانو کونه کې یو دوه ځوانانو جنگو کې یو ځوان یاسه په یو ناقې خبره په برچو واخه هغه پروت بیا پولیس راغه دی ونیو راواقب نه خبر نه ورسه خود پکې مانه نو اته کال نه کال لاس کال په قید خيجي بیا باندې خانه ته خور مور روانه ټول فاميلي ورو غل حالت بیا سر خلاص.
تمو د مخ کې هم په خیرخانه کې دوه قومندانانو زمان چې په ډیره کوچنۍ خبره دوی په پانتون کې سره لفظي شخړه شي او دغه خبره ډیره لوی شو چې جګړه وشوه په هغه سیمه کې یو تن وژل شو.
مې ملګرو د کورنۍ چارو وزارت د کابل د امنی قماندانې د 101 اسمایي زون د جنایي جرمونو د مخنیوي او څېړنې رئیس فریدون عبیدی وایي چې په تیر 1994 کال کې له 200 د قتل او تر 1500 زیاتې د ټپي کېدو پیښې ثبت شوې دي چې په زیاترو کې ځوانان دخیل وو.
1994 کال کې تقریبا 200 زیات قتل قضایا مو درلوده، 1500 مجروحیت کیسونه درلوده، موږ تقریبا 600 سرقت کیسونه درلودل په 1394 کې. همدغسې موږ ویلی سو چې تقریبا 4000 ځوانان چې دوی بلګردي کوله سرکو کې درې د خلکو ته ازار ازیاد کوله، موږ نیولې ده، دوی مې باید پیتری کړې ده او بیرته د تعهد نه وروسته فامیلو ته سپارله، چې دا اکثر تنکي ځوانان او ځوانان دو.
په کابل کې د جمهوریت روغتون د جراحي متخصص ډاکټر نصیر احمد نوریار وایي چې نږدې هر ورځ دغه روغتون ته د مرګ او ژوند ترمنځ پراته داسې ځوانان وروړل کیږي چې په نه خبره یې شخړه سره کړي وي. ډاکټر نوریار زیاتوي
حادثاتو کې سبب اصله
نږدې هر ورځ د داسې پیښو قربانیان دغه روغتون ته راوړل کیږي چې د چاړې، بوکس پنجې یا د توفنګچې په واسطه ټپي شوي وي. دا نن شپه هم چې زه نوکري وم دوه داسې کسان راوړل شوي وو، یو د جاغوري وو چې په مرمۍ لګېدلی وو او بل د مېرمنې وو چې نسته په چاقو وهل شوې وه. کله داسې هم کیږي چې د دوو کسانو په شخړه کې بیلتون کوونکي یا د یوه لوري پلویان هم ټپي شوي وي.
زیاتره
پکې ځوانان دي، دوی ځان سره وسلې ګرځوي، نور جاریه وسایل ګرځوي، ځینې بې سواده دي خو ځینې بیا پکې د قومندانانو او نورو زورواکو اولادونه دي، بس په نه خبره احساساتي شوي او په یوه بلې وارونه کړي. ځینې تر روغتونه ژوندي راورسیږي خو ځینې په لاره کې مړه شي او ځینې کمبخت ته معلول شي. هر ورځ دا موږ ته یوه ترخه تجربه وي چې مخته یې وګوري یو ګلالی ځوان به وي، ښایسته ځواني به لري چې ګوري یا به د وجود یو غړی پرې کیږي او لکه ومې چې ویل ځینې ژوندي را رسیږي او یا چې ګوري ځینې په لاره کې تلف شي. مننه همزولو چې تاندې څانګې اورئ. ملګرو یو بل شکایت چې خلک یې لري دا دی چې حتی په کابل کې ځینې جاریه وسایل لکه چاړې، پیش قبضې او بوکس پنجې په عام محضر کې خرڅېږي خو دولت یې مخه نه نیسي. د همداسې توکو یو خرڅوونکی یار محمد یوه کیسه راته کوي.
برچه خو ځوانان زیاتر اخلي، شوقي مخلي، ځینې خلک کور د پاره مخلي. دلته د فراری او کې یو چا جنگ کړ او راغی د مد کراچۍ نه یو برچه واغست او په سیمر نه کړ او زور سوارالم خپل برچه مې ته نه واغست. ما جوز په جنگ کې چاقو د ما او برچه د ما چې زه پکې گیر نشم.
خو خاغلی عبیدی د دې په جواب کې څه وایي؟
قانونا ناریه سلا تفنگچه یا مختلف سلاگان اتاب مجموعان معنی ده او جاریه سلا پا اسطلاح سداغ چاقوگان یا بوکس پنجه دیتا هم مون یا میار نرو اغا چاقوگان یا چاره یا پا اسطلاح بل شایی نو چه عادی مقاصد و دا پار استفاده کیجی لکه دا کورنه و دا پارا دا دی خرچوال یا دا دی جوروال مشکل نلری یا ځینې زینتی شیان دی، ولی هغه شیان چې ضرر رسوي نورو ته د هغې نه سو استفاده کیدای سي، خصوصا بوکس پنجه، خصوصا هغه ډول چړې. نو د هغې مونږ ممانعت همیشه کړی دی او کوی مختلفو ځایو کې مونږ عملیاتونه کړي، ډېر مو ضبط کړی ده.
که څه هم دوستانو د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په خبره دوی په ځینو خاصو شپو ورځو کې د افغانانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیسي، خو د عارف ګل په نوم یو زده کوونکی د سږ کال د نوروز د ورځې کیسه راته کوي چې دی او ملګري یې په کابل کې پر وسلو او جاریه وسایلو سنبال یوې ډلې په رڼا ورځ څنګه ولوټل.
سکل نوروز په مرز مونږ تلي و شداته، نو کله چې مونږ د شوداله غره د پاس خواته لړو نو هغلته څو نفره وو چې وسلې هم ورسره وي. هغو مونږ نه زمونږ موبایلونه دغه شیان اخیستل چې کله مونږ لږ ورسره زور ووهلو، نو هغوی سره توفانچې وي، برچې او د بوکس پانې دغه شیانو، نو مونږ یې وموهلو او هغه شیان چې راسره وو پیسې، موبایلونه وغیره نه واخیستل. همهلته یو پوسته وه چې هغې ته ورغلو، مال داسې نفر دي هغو چې دغه ساعه زمونږ مربوط نه ده، هلته دوی ښکارېدل ډېر نږدې وو، که چېرته دوی تللي وای خو هغه به شاید ګیر کړي وای. دوی وایي چې دغه ساعه د موضع عشت مربوطه کړه چې مونږ هغې پوستې ته تللو، نو هغوی ډېر لرې شوي وو.
همزولو د دغه ځوان په ګیله مې د کابل د امنیې قومندانۍ د 101 اسمایي زون د جنایي جرمونو د مخنیوي او څېړنې رئیس فریدون عبیدی سره لنډ بحث وکړ. د ویل
متاسفانه جن اداګان هم سامنے دي یو یو دی برخورد فزیکی او لفظی سوی ده دوی هغه اړی چې مثال د تفنکشه دلوده د صلاح دلوده د ما پیسې واخستل زه فکر نه کوم چې دا منطقا دومره امکان ولري چې د سلګونو خلکو ترمنځ یو څوک تفنکشه په یو چا وبس یو موبایل واخلي او دغه څوک خلاله لاړ نه دوی ویلي چې
مونږ یو داسې ځای ته پاس وختلو چې هغه هلته عام خلک ډیر نه وو یو نږدې پوستې ته چې ورغلو هغوی ویل چې دا مربوط ساحه نه ده
دا مسله نه ده مربوط ساحه موږ یو سل نولس پولیس نمبر لرو د شکایاتو دپاره ده او نمبر دا خلک کولای شي چې د کابل د هر ګوښینه دغه نمبرونو ته زنګ ووهي دلته موظف کسان پوهیږي چې دا کومه ساحه ده او چا ته وظیفه وسپارل او چا ته چې وظیفه سپارل کیږي د هغې نه بیرته نتیجه اخیستل کیږي هغه نشي کولای چې دا موضوع ونه څېړي هغوی نه چې
موبایلونه اخیستي بیا خو زنګ هم نشي
وهلی خو داسې ده چې که داسې زموږ کوم وطنوال په داسې پیښه کې متضرر شوي کیدای شي موږ ته راشي موږ به حتما وڅېړو څو موده مخکې مونږ یو څلور کسیزه د سارقینو ډله مو چې ونیوله د دوی د موټر غلاوې کوله همدغسې موږ نور غلا یا نور مجرمین نیولي چې دوی به د ځینو نورو جرایمو اقرار کړي بیا موږ هغه متضرین راغوښتې ده او ورته څنګه ورته بیرته وسپارل شي حق پولیس یوازې نه شي کولی چې په جامعه کې په ټولو باندې وګرځي او ټولو د هر شي نه مخه زموږ خپل وجدان باید پولیس اوسي قاضي اوسي او سارنوال اوسي او موږ د خلاره ته هدایت وکړو د بد لارې نه وساتي زه خپل ځوانانو ته خپل وطنوالو ته پیام لرم چې موږ افغانان یو متعهد مسلمانان یو آیا دا به څه غیرت وي چې موږ خپل خویندو ته خپل ورونو ته خپل نور وطنوالو د دوی د ابرو د عزت او د مال ته سترګې ولرو په هغوی باندې تعرض وکړو
خغلی وبیدی ویل چې باید د هر انسان د خپل وجدان پولیس بیدار واوسی او داسې کارونه ونه کړی چې بل انسان آزار کړي د ټولنیزو چارو کارپو او افغان ژورنالیست عاشق الله یعقوب داسې ځوانانو توای همزولو چې نننۍ وسله ټوپک برچی او بوکس پنجه نه بلکې د خغلی یعقوب په قول
د وسلی استعمال باید انحصار وي د دولت نه د اشخاصو نننۍ وسله توپک تمانچه نننی وصله بکس منجه و چاقو نه بلکه نننی وصله قلم ده نننی وصله کتاب ده نننی وصله کمپیوتر ده انترنت ده لده لاره باید زوانان خپل استعداد ننداره تولاندیکی نه لمنفی لارونه ده نه پا پخواه که خپایل درلوده نه بله ده ورسته ولاره
په پای کې همزولو د افغان لیکوال محمد اسماعیل چپه خبری آورو چی ده یوی ممثل نقل قول ده د دا هم ویل غواړي چې سبا په خیمانه کې غونو په هغه کار باید نن فکر وکړو
چې پاکستان یو ممثل یو ورځ په تلویزیون کې خبره کوله د ما ډیره خوښه شو هغه ویل چې راک ماته خدای وسره کړی ماته د دنیا څخه وسلی شي د میټورې خخولي ځکه د سوق سفیر جنگ بو یو سات مم جنگ سره کړی او کده شي سبا نو بل ورځ بل ځنه کال باید خو سر خلاصي وو نو دا د ما د پاره ډیره غټ پیغام ده
دوستانو د دې ممثلې په څیر فکر کوونکې د خدای ډیر کړي دا تاندې څنګه هم دومره وا ژوندۍ اوسه
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په روانه خبرونه کې د خځو په یو مالی حق یعنی مهر خبرې کوو دا چې مهر څه دی د چا لخوا میرمنې ته ورکول کیږي ولې ځینې میرمنې له خپل دی مالی حق نه بي خبره دي او ولې ځینې خلک خپل میرمنو ته مهر نه ورکوي دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له قسیم سولمل نه د خځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو
د فراسی میزو چرواک ویلی چې د مرکز اړوند د چارباغ د منځنی شونځي 25 انجونی مسمومی سوی دی. د فراد پوهنی ریاست سرپرست محمد سرور از زده ردو تو ویل چی پا مسموم سوی انجونو کی د درو تنو حالات وخیم شدل سوی. هغه زیاته کړه چې په دیاره چیرنی روانی دی. خلمرنی معلومات شوی چی امکان لری انجونی د گازو پا وسیله مسمومی سوی. د پروان کال کی پا فراکی د انجونو د مسمومی دو لمرنی پیش شده. یو شمیر مدنی فعالان د ماشومانو د حقونو له نړیوالو مدافعینو او افغان حکومت څخه غواړي چې په ایران کې د وشل سوي ستایش قریشي موضوع جدي وڅېړي. دوی چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې سره راغونډ سوي وه، ایران یې د قریشي د قضیې د څېړلو په تړاو په دوه ګونی چلند تورن کړ. ستایش قریشي شپږ کلن افغان وه چې په بېرحمانه ډول په تهران کې د یوه ایراني ځوان لخوا تر جنسي تېري وروسته په بېرحمۍ سره وژل سوه. په افغانستان کې یو شمیر مدني فعالان په ایران کې د وژل سوي ماشومي په تړاو د دواړو حکومتونو له سکوته اندېښنه لري. دوی غواړي چې دا موضوع باید تعقیب سي. لاریون کوونکو ویل چې د ایران حکومت باید نړیوالو قوانینو ته په ژمنتیا سره دوه ګونی چلند ونه کړي او د ستایش د قضیې په اړه بې تعصبه چلند وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، مهر د نکاح له شروطو څخه ګڼل کیږي چې د نکاح په وخت کې ټاکل کیږي او میړه مکلف دی هغه خپلې میرمنې ته ورکړي. یعنی د مهر غوښتلو او تعینولو حق د میرمنې دی او هر وخت چې زړه وغواړي له خاوند نه یې ترلاسه کولی شي. زموږ په ټولنه کې ډیری وخت میرمنو ته مهر په سم ډول نه ورکول کیږي. یو اندازه پیسې چې د نجلۍ پلار یې په واده کې د هلک له کورنۍ نه اخلي او نجلۍ ته پکې هیڅ هم نه ورکول کیږي، دوی داسې فکر کوي چې دا د نجلۍ حق دی، خو په حقیقت کې دا پیسې د نجلۍ پلار په خپل جیب کې اچوي. یا ځینې کورنۍ داسې دود لري چې کله نوې ناوې کور ته راولي نو په هماغه وخت کې ورته وایي چې دا کوټه، ځمکه یا نور وسایل د دې ناوې شول، خو د وخت په تیریدو سره بیا دا خبره له یاده وځي او میرمنې په دې نه پوهیږي چې دوی ته د مهر په نوم یو څه ورکړل شوي وو. راځئ لومړی په له یو څو میرمنو نه واورو چې دوی ته خپل مهر ورکړل شوی دی او کنه.
د ما خو یو شل کاله پینځه ویشت کاله دی واده شوي دي. بیا هغه وخت کې دا مهر رواج نه و، خو د ما پلار نو مهر په ما واخیسته، خو داسې وخت رواج نه و نو چې نجلۍ ته یې هلته ورکړه. ولول وه په موږ باندې ولول و، تو یا نه په ما یې ډېر زره مهر اخیستی و. ما ته یې رانه کړې هغه وخت که خدا رواج نه و موږ هم نه پوهېدو کنه. دغه ګټې به یې رسې چې ما مې خپل اولاد پرې رسولی شوی، اوس مثال د خبرې خپل زندګي مې پرې وړاندې بولی شوی، خو ماس که به ما خپل مهر ونو. خو هغه وخت که دا رواجونه نه و دغه شیان خو اوس د مور و پلار حق و موږ هم نه پوهېدلو.
د دولس کاله دونه وړه پیسې واده کړم، ولورې اخیسته یې اتیا زره روپۍ، او هغه وخت مهر نه و. بیا ما یې چې راوستله دا زما د عمه زوی، ولې د دې مهر ورکړه؟ بیا خسر مې ویل زما خو نور هغه نه لرم زوی، خو همدغه کور مې دغه ټول شیان مې همدغه انګور مې اوسي، نو هسې په خط کې وخت نه ده لیکلی.
میرمن چې واده کېږي نجلۍ باید دا قمار ورکړل سي، ولې په دې آینده لري، آینده کې ښه درد خوري. مګم د موږ د بعضې ښځو بېچارګان په دې رښتیا هم نه پوهېږي دا ښه خبر ده چې قمار هره نجلۍ ته ورکول سي. و خبره یم نه قماره، د ما په قمار کې یو لک روپۍ ولی خوشحاله یم، و ولې نه یم راضي یم، نو قمار داسې ده چې آینده ته په درد خوري.
مهر څه دی، د چا لخوا میرمنې ته ورکول کیږي، او په اسلام کې د مهر په اړه څه حکم دی؟ دینی عالم احسان الحق حنفي وایي مهر د ښځې قانوني حق دی چې د خاوند لخوا خپلې میرمنې ته ورکول کیږي او د نکاح له مهمو شرایطو څخه ګڼل کیږي.
د ښځې مهر د یو قانوني موضوع ده، د ښځې قانوني حق دی او د خاوند لخوا نه ورکولی کیږي. کله چې د دواړو په منځ نکاح بسته کیږي، یو له شرایطو د نکاح نه د مهر تعین دی، لکه څنګه چې د طرفینو په منځ کې ایجاب او قبول دی، همداسې د شاهدانو حضور دی. مهر یو له هغه مهمو شرایطو څخه ده چې باید تعین شي او میرمنې ته په خپل وخت ضرورت باندې ورکړی شي. مهر د بل چا لخوا نه تحمیلېدلی نه شي. د دې حق ښځې په لاس کې ده، څه شی غواړي هماغه باید ورکولی کیږي. او کله چې ښځې خپل رضایت د مهر مقدار باندې وښود، نو د خاوند لخوا نه په جبري شکل هغه ورته ادا کیږي.
د افغانستان د اساسي قانون د تطبیق د څار د کمیسیون غړی او دینی عالم ډاکټر عبدالرؤف هیروی په وینا د مهر کرامت په دې کې دی چې په دې سره ښځې ته ډیر ارزښت ورکول کیږي او د کور کورنۍ هیڅ یو غړی دا حق نه لري چې په دې مال کې شریک شي.
مهر در حقیقت یک مقدار پول یا
مهر په حقیقت کې هغه مقدار پیسې دي چې د خاوند لخوا میرمنې ته د عزت او کرامت په خاطر ورکول کیږي. مهر د ښځې خپل حق دی او د کورنۍ نور غړي لکه مور، پلار، خور، ورور او نور دا حق نه لري چې د میرمنې د مهر له پیسو نه ګټه واخلي، ځکه چې دا د میرمنې خالص حق دی. میرمن په مهر کې چې د دې خپل حق دی هر ډول تصرف کولی شي. مهر په حقیقت کې ډیر او کم مقدار لري. زموږ په قانون کې د امام ابو حنیفه د مذهب پر اساس دا خبره قبوله شوې چې لسو شرعي درهم باید کم نه وي. ځینې نور فقها د مهر په کموالي باور نه لري، یعنی وایي مهر باید نه ډیر زیات وي او نه ډیر کم، بلکې د ښځې او خاوند په ګډ تفاهم سره عملی شي. خو زموږ په مدني قانون کې هماغه د امام ابو حنیفه نظر تایید او لس شرعي درهم منل شوي دي.
په ډیرو سیمو کې میرمنې له خپل مالی حق یعنی مهر نه بې خبره دي او په دې نه پوهیږي چې مهر د دوی شرعي حق دی. د حقوقو پوهنځي استاد شهلا فرید وایي دا چې د مهر ادا کول د نارینه مسؤلیت دی، نو زموږ په ټولنه کې تل دا کوښښ شوی چې ښځې له خپل دې حق نه بې خبره پاتې شي، او که له خپل دې مالی حق نه خبرې هم وي نو ځینې دودیز روایت دې باعث کیږي چې ښځې له خپل دې حق نه لاس په سر شي. استاد شهلا زیاتوي زموږ په ټولنه کې ناوړه دود دا دی چې کله میرمن له خپل خاوند نه د مهر غوښتنه وکړي نو خاوند دې داسې فکر کوي چې میرمن ترې طلاق اخلي، په داسې حال کې چې مهر د میرمنې حق دی او هر وخت یې غوښتنه کولای شي.
چون پرداخت مهر از مکلفیتای مرد است.
د مهر ورکول د نارینه مسؤلیت دی، نو ځکه از موږ په ټولنه کې تل کوښښ شوی چې ښځو ته د مهر اهمیت کم ښودل شي. مثلا میرمنې ته وایي که په خاوند لوړ مهر دی نو کیدای شي له دنیا نه دایندار لاړه شي، نو ځکه میرمنې په دې برخه کې هیڅ پوهاوی نه لري. او هغه میرمنې چې څه ناڅه پوهاوی لري هغوی د ناوړه دود او دستور تر تاثیر لاندې راځي، نو ځکه خپل مهر نه غواړي. خو په نارینه دا یو دین دی چې د خپل میرمنې مهر باید ورکړي. کله چې یو سړی وفات کیږي او د خپل ښځې مهر یې نوی ورکړی، نو وارثین مجبور دي چې لومړی د ښځې مهر ورکړي او بیا یې مال ترکه کړي. خو بدبختانه زموږ په ټولنه کې که یو ښځه خپل مهر وغواړي سمدستي دا پوښتنه ترې کیږي، ولې طلاق اخلي چې مهر غواړي، په داسې حال کې چې مهر د نکاح صحت دی نه د طلاق.
در حالی که مهر جمله صحت عقد نکاح هست نه صحت طلاق.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com په ځینو سیمو کې داسې دود هم دی چې میرمنې ته په مهر کې ځای یا د کور وسایل ورکوي. مثلا میرمنې ته په کور کې یو اتاق یا کوټه ورکوي، یا هم ظرف و فرش یا نور وسایل. کله چې ناوې د خاوند کور ته راولي نو ورته وایي د پلانۍ په مهر کې دا کوټه یا د کور نور وسایل ورکړل شول. خو پوښتنه دا ده چې په مهر کې باید یوازې نغدې پیسې وي که د کور نور وسایل هم په مهر کې حسابېدلی شي؟ ښاغلی حنفي او استاد شهلا فرید زیاتوي
هیڅ څوک دا حق نه لري چې ښځه ته په مهر کې کوټه ورکړي. که ښځه وغواړي په خپله نو ډېر ښه، خو مسئله دلته دا ده چې کوم خلک په زنانو ته په مهر کې کوټه لیکي، فرش ورته لیکي، ظروف ورته لیکي، دا اصلا له ښځې سره یو قسم خیانت دی او هغې ته دوکه ورکول دي. ځکه د ښځې مسکن، د ښځې لباس، د ښځې رزق، د ښځې تداوي، د ښځې مصارف، دا د خاوند مسؤلیت او مکلفیت دی. ښځې ته په مهر کې کوټه ورکول او د هغې رضایت نشته، دا زموږ زنانه چې داسې ناستې دي او غږ نه کوي، دلته یو رواج جوړ شوی دی. په نغري کې او په خو په غوا کې لکۍ او په پټي کې داسې ځمکه ورته وښیي چې له سره یې وجود نه وي. که نه ښځه بیا آینده هېڅ په دې خبره خبره نه ده چې د ما مهر شته او که نه شته. ښځې ته باید نقدي مهر ورکړی شي، یا دا چې هغه په خپل رضایت په څه شي باندې وښیي، دا مهمه ده.
هیچ وقت مهر که تعیین میشه از مال مشا تعیین شده نمیتن.
مهر هیچ کلا مال او متا نشی کیدای. مثلا وای په دې کور کې دوه کوټې د ناوې او دای مهر شو، په داسې حال کې چې د هغه کور په میراث کې څو تنه شریک دي، او هغه مال چې د څو تنو په شریکه وي هیڅ کلا مهر نشی کیدای. خو خبره دا ده چې هغه څه مهر وټاکل شي چې مشخص او معین وي، او هغه څه مهر کیدای شي چې میرمن په خپل تصرف پکې وکړای شي او ملکیت یې وګرځي.
چیز مهر شده میتونه که زوج خودش مالک از او باشه.
ځینو وختونو کې چې خځه او خاوند نور نشي کولای یو ځای ژوند وکړي او یو لبل بیل شي، بل شوی میرمن کبل کار او روزګار ونه لري، د خپل مهر په پیسو چې د دې شری حق دی کولای شي خپل ژوند وکړي. خو شته داسې میرمن چې خپل دی روا حق څخه لا هم بی خبره او محروم دي. د کابل اوسیدونکو لیلا وای په مهر کې نغدي پیسې او یو وطاق وو، خو کله چې خاوند نه جدا شو هیڅ هم ورنکړل او وس لګنو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
ما قمار ما بد اساس ما قرار نه کړ،
ما مهر ماته جان کړل شو، زما مهر نغدي پیسې او یو کوټه وو. په هغه وخت کې مې د خاوند په کور کې ژوند کاوه، دا جرأت مې ونه کړ چې خاوند نه مې خپل مهر غوښته وي. وس چې خاوند نه جلا شوی مهر یې رانه کړ، وس ډیر اقتصادي ستونزې لرم،
مشکل اقتصادي دارم.
خو په هغه صورت کې چې کای و میرمن د خولي یا تفریق وختنه کوي، نو بیا د مهر ادا کول د خاوند مسولیت دی او کنه؟ خاغلی هیروی په دې اړه وایي،
خل هغه مسئله ده چې میرمن له خاوند نه د طلاق غوښتنه کوي، او که میرمن دې ته آماده وي چې د مهر او یا له هغې نه زیاتې پیسې خپل خاوند ته ورکړي، کله چې خاوند دا پیسې قبول کړي نو موضوع حل ده او له میرمنې بیلیږي. خو تفریق هغه څه دي چې د عیب، ضرر یا غیابت په سبب رامنځته کیږي. خو په هغه صورت کې صحیح دی چې د ښځې شکایت درست وي. خو پوښتنه دا ده چې په تفریق کې د مهر موضوع څنګه ده؟ چې دلته د مهر موضوع د محکمې پریکړې پورې اړه لري، او هر هغه څه چې محکمه پریکړه وکړي هماغه صحیح دي.
اقدار میکرده به حکم محکمه که محکمه چی قسم حکم میکنه؟
درنو اوریدونکو، هر هغه څه چې د الله تعالی له خوا خپلو بندگانو ته ورکړل شوي دي او د دوی شرعي حق دی، باید په ښه ډول ادا کړو. او هغه څه چې الله تعالی امر کړی د ټولنې له خپل سرو دودونو سره یو ځای نه کړو، ځکه چې په دې سره به مو هم د الله جل جلاله له احکامو سرغړونه کړې وي او هم به مو د یو انسان په حقونو تیری کړی وي. د نیمې نړۍ خبرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.